میدوی. از کل تان یک جان جان تشکر. یک
ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه هلې اسد هر کلی کوم. طالبان لنړی غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کله افغانستان کې ثبات نه وي، تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لویه جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا دا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي، هغوی ته د موږ پیشنهاد دا ده چې تاسو په یوه کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نینې د لسو کسانو ژوند ښه کولی شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. له نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي؟ د چارو شنن کې
که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي.
د مقاومت جبهې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پېژني. په ننګرهار ولایت او جلال آباد ښار کې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. دغلته وروستۍ پېښه نن د یو مدني فعال عبدالرحمن موین وژل کېدل دي.
کوم چا ته موږ شخصي دښمني نه لرو او نن واده په مراسمو کې کوم ګډون کړی څلورمه ناحیه کې او هلته نامعلومو کسانو لخوا شهادت رسېدلی دی.
کندهار کې په تیره یوه میاشت کې 20 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زواکو او غصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکو څه وایي؟
موږ ډېر په دې خوش یو، په دې خوشاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده. موږ پیدا کی او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په افغانستان کې د نفتي موادو له لوړو بیو خلک شکایت کوي.
قیمتونه د ګاز او د پټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي.
د دې خبرونه په پال کې مهمو خبرونو ته غوښ شي. صفی الله ستنګزی وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سره چکی. اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو د مرستې هوډ کړی دی. د جیشل هیوادونو مشرانو د افغانستان په تړاو خپل فوقلاده غونډه پیل کړې ده او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلی. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین نن اعلان وکړ چې په جیشل سرمشریزه کې به د افغانانو د ملاتړ دا بسته وړاندې کړي او ارزښت 1 میلیارد یورو ته رسیږي. فون در لاین په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولی شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او اقتصادي ټولنیز سقوط مخه ونیسو. هغه ویلي په دې کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستې تو لپاره اعلان شوی. د اروپایي کمیسیون مشر همداراز وضاحت ورکړی چې دا مرستې د افغانانو او دغه هیواد د هغو گاونډیانو لپاره دي چې همکاري کړې ده. د جیشل هیوادونو یا د نړۍ د شلو لویو بډایو هیوادونو مشرانو د افغانستان په تړاو خپل فوقلاده غونډه پیل کړې ده. تمه کیږي چې دوی د افغانستان د روان کړکیچ د ځوابولو لپاره په حل لارو بحث وکړي. تر دې سرمشریزي مخکې کوربه ایتالیا په ګډونوالو غږ کړی چې له افغانستان سره بې قید او شرط مرستې وکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کانادا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. همدارنګه د پیسو د نړیوال صندوق، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو او قطر استازي هم په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د قطر یو لوړپوړی چارواکی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندل په لومړیتوب کې نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطاني نن په دوحه کې یو امنیتي غونډې ته ویلي بشري مرستې د نجونو تعلیم او له افغانستانه د مسافرو امن عبور لومړیتوب لري، نه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل. قحطاني چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د شخړو د منځګړیتوب په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی دی، د افغانستان اړوند ګڼو مسلو کې د قطر استازیتوب کوي. اخو د اروپایي ټولنې یو پلاوی نن د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلی. قطر په افغانستان کې د بهرنیو د حضور تر پای ته رسیدو وروسته له افغانستان سره ډیره راشه درشه کوي. دوه چې کلونه کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی. په تېر یو کال کې د پخواني افغان حکومت او طالبانو د خبرو کوربتوب هم کړی. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې امنیتي حوزې 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وویشت. عبدالرحمن تر نیم ساعت وروسته په روغتون کې سا ورکړه. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی او په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو هم څه نه دی ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د دایره نور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې له تېرې دو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوخت و. د جرمني له رامشتین پوځي اډې د شنبې له ورځې راهیسې شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته انتقال شوي دي. دا خبره د یادې پوځي اډې یو بیان ډي پي اي یا د جرمني خبري اژانس ته کړې ده. هغه ویلي دي چې دا شمېر افغانان په نهو الوتکو کې امریکا ته انتقال شوي دي. دا غو خبره تمه ده چې 6000 نور افغانان هم امریکا ته ولېږدول شي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان وکړ چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کیږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی معمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورټس د اکتوبر په 11 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو لسو بندرونو او د درېیمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی، خو تېره میاشت د هند لویدی ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانتینرونو 3 ټنه هیروین ترلاسه شول. د چارواکو په خبره دا هیروین اصلا له افغانستان بهر او د ایران د بندر له لارې هند ته رسېدلی و. ټول ټال ارزښت یې 2,650,000,000 بلل شوی.
زهله یاسدی موتاسی له ازادي رادیو خبری مجله اوري. د قطر یو جګپوړی چارواکی وایي د طالبانو له چارواکو سره تماسونه د دې لپاره نه دي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې نن له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل به له نوریاس نوري څخه واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی.
بلې مننه هلی جان. د قطر یو جګپوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګوندې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره تماسونه د دې لپاره نیول کېږي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، بلکې هغه له طالبانو سره پر اړیکو او بشري مسایلو متمرکز دی. لکه چې طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یو موقت حکومت اعلان کړ، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو پر طالبانو ډیر فشارونه د دې لپاره راوستي چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطاني په دوحه کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د دوی په باور د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندل لومړیتوب نه لري، بلکې هغه څه چې اوس لومړیتوب لري د افغانستان بشري وضعیت زده کړه او هغو کسانو ته اجازه ورکول دي چې غواړي له دې هېواده ووځي. قطر د افغانستان په مسله کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته او تر هغې مخکې ډیر مهم رول لوبولی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه له امریکایي او د اروپایي ټولنې له پلاوو سره په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د غونډو کوربنه وه. ښاغلی متقی نن په دوحه کې په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې نړیوال باید د افغانستان له خلکو سره په دغه سخت حالت کې مرستې وکړي.
که د افغانستان کې ثبات نه وي تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لویه جوپه به په اروپا باندې ورماته شي؟ آیا دا د اروپا په ګټه ده؟ خو نه ده. څوک چې اروپا ته افغانان بیایي هغوی ته د موږ پیشنهاد دا ده چې تاسو په یوه کس باندې کوم مصرف کوئ، په هغه مصرف باندې په افغانستان کې د نینې د لسو کسانو ژوند ښه کولای شي.
دغه راز اروپایي ټولنې نن له افغانستان سره د نوي 200 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دغه اعلان نن د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادیږي په یوه مجازي غونډه کې وکړ او ویل چې دغه مرستې به له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې کیږي. هغې وویل دغه مرستې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. اروپایي ټولنه چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې، د نوي مرستو 250 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپله خاوره کې مني. اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې که د افغانستان وضعیت له دې هم خراب شي، ممکن د دې هیواد ډېر کډوال پرې ورمات شي او د 2015 کال هغه بحران بیا تکرار شي چې اروپایي ټولنه هغه مهال د سوریایي کډوالو له پلوه ورسره مخامخ وه. اروپایي ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبانو رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي.
او د افغانستان په تړاو د نړیوالو د غونډو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپلو ژمنو په نام لیکلو تورن کړل، له افغانستان سره د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د غراس نن د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران چې د جی شل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په خطر کې د طالبانو او د اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. د اروپایي ټولنې په د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې ټولنې له غړیو غوښتي و چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې د غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او ساینه پکار وه، همدا ډول د افغانستان په بهرنیو چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اړتیا لیدل کېدله تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سټیج کې افغانستان پلاوه یا خصوصا د وزارت خارجي د تجدید د پکار د افغانستان خو قوي دریز او قوي ستراتیژي او بارني کا پالیسی غوړه کی او خدای ته مشکله دینه باید لابي هم وسی خدای ډیالوګ او خاص موقع کی تر څو یو کس مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپل ګټو دغه ګټه په نظر پام کې نیول سره داس یو ډیپلوماسي او داس یو رول بازی کی چې یو کس یو هغه څه وسی افغانستان ته نه تنه چې افغانستان په ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد باندې په رسمیت وپېژني، نورې مرستې هم د بشري مرستې یا هغه ناورونه چې افغانستان سره روان دي لکه خوشحالي یا زمه یا داسې اټکل کېږي چې کېدای شي سیلاونه هم د تودوخې د هوا لپاره له افغانستان سره ووځي او یا دا موقع کې چې پخواني حالات او پخواني بنیادونه بنسټونه یو څه وران شوي د نړیوالې مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان په لمنځه تلل یا کنګل شوي دي. دغه ریحیا لپاره دغه الټرناتیف لپاره
یو خو د افغانستان له لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه پلاوي مشري کوي او له نړیوالو سره خبرې مخته وړي او د افغانستان اړخ ده، له بلې خوا نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاندې ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لور سره درلودل دا د مونږ لپاره یو فرصت چې مونږ هم خپلې غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو طبعا تاسو پوهیږئ چې د بشري حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی او هغو وګړو ته چې په افغانستان کې دي او غواړي ووځي باید په خوندي توګه ووځي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنی نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلاره به د دوی ترمنځ راووځي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته له سره پیل کړي.
موږ دلته بعض مسایل هم بسره مطرح کړي د افغانستان لورې تم په کار ده چې او څه خپل دریځ باید قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکو ډیپلوماتیک اړیکې جوړولو هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو په اعلامیه کې هم افغانستان لاسلیک کړی یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1946 کاله دغه غړیتوب لري. نو دغو ته په کتو سره باید دغه یو بالمثل عمل ته دوی هم به دا خپل دریځ ولري او اعتراض ولري.
د سیاسي چارو شنون کې او ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ خبرې مو اوریدلې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ناستو او له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د تعامل په اړه نظر ورکولو. احمد مسعود چې ځان د ملي مقاومت جبهې مشر بولي له نړیوالې ټولنې او سازمانونو غوښتي څو د بشري حقونو او د هغه جنایتونو د مخنیوي په اړه چې د ده له قوله طالبانو کړي لاس په کار شي. هغه په یوه اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو له غوښتنې هرکلی کړی، خو طالبان د احمد مسعود د څرګندونو په ځواب کې وایي دوی د ملي مقاومت جبهې خپل امتحان ورکړی. نړیواله ټولنه خبری
نارسی. احمد مسعود چیزان د ملی مقاومت جبهې مشر بودی له نړیوالې ټولنې غوښتي تر کومه چې طالبان د بشري حقونو د ټینګښت او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ژمنه ونه کړي د دوی حکومت دې په رسمیت نه پیژني. دې جبهې د سه‌شنبې په ورځ د احمد مسعود له قوله یو اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې هرکلی هم کړی. په اعلامیه کې له ملي او نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص او د بشر ضد جنایتونو د مخنیوي لپاره چې دوی له قوله طالبان یې کوي لاس په کار شي. احمد مسعود وایي په افغانستان کې داسې یو نظام باید جوړ شي چې د خلکو په خوښه او له قانوني لارو منځته راشي. په دې اعلامیه کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل، د کندوز په سید آباد جومات کې ځانمرګ برید، د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو مخنیوی او په پنجشیر کې د ډله ییز وژنې ادعا بشر ضد جنایتونه شمیرل شوي او دای د طالبانو کار بللی دی. خو طالبان بیا د احمد مسعود لخوا د دې څرګندونو په ځواب کې وایي دا خبرې په غبرګون نه ارزي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه یو لیکلی پیغام کې ویلي دوی یعنی د ملي مقاومت جبهې خپل امتحان ورکړی، نړیواله ټولنه یې ښه پیژني او خبرې یې په غبرګون نه ارزي. احمد مسعود له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړې وي. هغه د روان کال د تللې میاشتې په لومړیو کې د کامبریج نړیوال کانفرنس پر مهال ویلي وو طالبانو افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل کړی دی، خو طالبانو په ځلونو نړیوالې ټولنې او افغانانو ته ډاډ ورکړی چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره او خلک د نورو پر ضد وکاروي. د ملي مقاومت جبهه دوه میاشتې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د افغانستان په 33 ولایتونو ولکه ټینګه کړه په پنجشیر کې جوړه شوه او په لومړیو ورځو کې یې له خلکو وغوښتل چې له طالبانو سره د مبارزې لپاره له دوی سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی او ما خمنۍ خبري مو چلاوري. په جلالآباد ښار کې هدفي او مرموز وژنو او نامنیو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار خلک له طالبانو غواړي چې په ښار ولسوالیو کې دي د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې همدانن د جلالآباد ښار په څلورمه ناحیه کې یو ځایي مخکښ مدني فعال عبدالرحمن ماوین د ناپیژاند وسلوالو لخوا وژل شو. نورحال په راپور کې
شاد نور مظلومیار د ننګرهار د مخکښ مدني فعال عبدالرحمن ماوین ورور دی، کوم چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند چلمتره سیمه کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. دی وایي ورور یې نن د یو واده په مراسمو کې د ګډون په موخه له کوره وتی وو چې په لاره کې ورته وسلوالو کمین نیولی وو او ویې واژه. شاد نور زیاتوي دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او د ورور وژل یې د ده د رښتینو مدني فعالیتونو
نظام نور او
او باید مجرمین محکمه ته کشي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د چاودنو، وسلوالو بریدونو، هدفي او مرمزو وژنو او د نامنۍ لسګونه پیښې شوې چې د ملکیانو په ګډون لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار اوسیدونکی ابراهیم وایي د طالبانو پر راتګ سره یې د امن هیله لرله، خو په خبره یې اوس چې د نامنیو له پیښو خبرېږي ناهیلی کېږي او اندېښنې زیاتېږي.
والله اندېښمه خو د مخکې زر اندېښمه ده که چې حکومت یودم بس سکوتو کې داسې خلک بېروزګار شو، کاروزګار هم داسې ګډوډ شو، پسې دا بس بیا هم خلکو هیله زیاته ده طالبان انشاءالله امنیت به شي، خو هغې نه بعد هم بس اوس اندېښنه داش اندېښنه را پیدا شوې دي، بس دا د مطلب په بوی کې خو اندېښنې زیاتې دي.
ننګرهاریان اندېښمن دي او وایي لا څه مودې راهیسې په دې ولایت کې نسبي کراري او امن ټینګ و، خو په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ د مرګ او وژنو یوه پیښه کیږي چې باید مخه یې ونیول شي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی آغا جان وایي د ځینو وسلوالو ډلو فعالیت او بریدونو ښاریان اندېښمن کړي. دی له طالبانو غواړي چې په ښار او ولسوالیو کې دي د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
نامنی خو څه زیاته شوې ده، او دا به کله چې حکومت یو منظم پلان جوړ کړي په مشخص ارګانونو ته برابر تنظیم کړي، او دا هرڅ پلان پولیس ورځي یا نورو محلي ارګانونو پیدا کړي او د مخنیوي په خاطر باید دوکار وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د نامنیو د وروستیو پیښو تر شا د چا او کومې ډلې لاسونه دي، خو د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پر طالبانو او د دوی په موټرو د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی او په کې له دیرشو زیاتو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا یې کړې ده. خو د ننګرهار ځایي امنیتي مسؤولان بیا خبریالانو ته د پیښو د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي او ډېر کله ترې ناخبري ښیي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد دغو اندېښنو ته په کتو په کابل کې یوه خبري کنفرانس کې خلکو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او ویې ویل چې داعش ډله یې ځپلې او د نورو بریدونو وس په ونه لري. خو د ننګرهار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت خوندیتوب او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د شته حکومت امنیتي بنسټونه غښتلي او په امنیتي ادارو کې د مسلکي کسان په دندو وګماري. خلک اندېښنه لري او وایي که د امنیت تر ټینګښت غم ونه خوړل شي نو لوی امنیتي ننګونې به رامنځته شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار خاروالۍ مسؤلان وایي په تېره یوه میاشت کې 1000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاصه کړې ده. چارواکي وایي له غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بل خوا د کندهار اوسیدونکي د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د کندهار ښار اوسیدونکی نذیر احمد وایي له نن څخه 12 کاله مخکې یوه اندازه ځمکه چې د څلورمې ناحیې اړوند د احمدشاهي جادې په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې موقعیت درلود د یوه زورواکي په مرسته غصب سوه. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله یې د خپلې ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپله دعوه بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډاډ ورکول سوی چې خپل حق به یې ورته سپارل کېږي.
تقریبا نن څخه 12 کاله مخکې موږ مځکه چې دا چې درای په سیمه کې د حکومت مجارات جوړ شول عمومي اجازه باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای و. یو شخص د شورا د مفتنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل. تقریبا شپږ اووه کاله دا وی جریان پیدا کړي چې موږ خپل شرعي اسنادونه هم شکره هر څه د قبالې څخه ونیسه کډیسټر صاحب ته همداسې حکام کوم چې راغله هغوی هم په ګټه نظر ورکړي. خو بیا سربېره مځکه یې مرڅخه جوړل خو د غصب په زور باندې وروسته چې کله امارات راځي نو بیا موږ خپله دعوه له سره څخه شروع کړل چې بیا کله قومندانۍ ته خبر ورسېد هغوی هغه ته خوش که هم وکړل غاصب ته. بیا زموږ موضوع ته محکمې پرې ولاړل خو موږ ته د دې ډاډ راکول سوی دي چې انشاءالله د دې غاصب څخه به ستاسو حق اخیستل کېږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجیر احمد الله وایي دوی هره ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېره یوه میاشت کې تر 1000 جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او 12 ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولې دي، خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات معامله مو وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نهم ناحیه د زدر یادوم په دې کې تقریبا د 15 در شلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولې موږ نړولې دي. په سراونډۍ کې دوکانونه جوړ شوي هغه مو نړولې. نن سهار تقریبا پر شپږنی بجې باندې په دورایي باندې زملانکی باخوند پر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو، هغه مور ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکي د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. د کندهار وسیدونکي قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
تیر جمهوری نظام کې ډېر مځکي غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارت تر اتک سره سم ټول هغه مځکي چې غاصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نور هم جریان لري. او موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېر مځکي غاصبولې باغونه غاصبول وکترانو لاس پر وګرځوي. په ښار کې هم جنان دغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غوږی. په افغانستان کې د نفت موادو لوړو ویو خلک اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نفتي موادو واردونکو بعد د قیمتونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي. بلخوا بیا د تیلو د پلورونکو ټولنه وایي د بانکي سیستم ناسم فعالیت د دوی په بازار منفي اغیز غورځولی. د دې ټولنې مسؤلین وایي له پخوا د تیلو د پیر او پلور بازار سوړ شوی. د دوی په وینا دوه میاشتې وړاندې به یوازې په اقینې بندر کې په ورځني ډول شاوخوا شل ټانکره تیل پلورل کېدل. نورحال په راپور کې
د نفتي موادو بیا او د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکی توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړې شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دي. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسېدونکي مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو د پیټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای وازی خلق ندی چې شکایت کوي، بلکې د نفتی مواد یو شمېر ټولونو مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټولنې مشر الادات ننسی شنبه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کم والی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یوه جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې شل ټانکره پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
موږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوند ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په اتیا افغانۍ پلورل کېږي او د یو لیتر پیټرولو بیه له شپېته افغانیو پورته ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. غالي رادیو ده رو نه هر نه زنګ واره دغه د ټکول ډول فالاینا ته خدا ای کاچیر لري د لښو بورې وړو څنګه در کلداري او تکا ستنه دی او د کار د روزګار نه دا د اخر څنګه شل دا ول د وطن د تاریخ په سر کې څلور اجرال الله یې رحم وو مو خدا چې غریبانه نه جوړ پیدا کړل شتا دا د جنیوا ورته وایم د غریبانو په ستنه وکي نو څنګه بوخته نشته نن د مرشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلی
السلام علیکم. ز کرن د پکتیکا ولایت تمستوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دی. موږ ورای دغه ټینک دی موږ زورای کله راکټانه باندې راولي کای اسلامي ورور جان قسم دی را سره وچلی چې غریب خلک جو غریب وطن نو سلام په احترام
اورو مردای در بدر ټکو ټکو د یارا خبرې در سره کومه
دا ژر ته ژر دې مسیشیا راشي موږ بېخي وړو لړ لاړه ګران دي په ورځ په اوله سوه او نیم سوه یو وړي دي وړي د هغه ګران دي ګرد شی دی ګرد جمع را روان دی دا خطر ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو دا باید ګرد کومک وو چې دا خو دربدریس وه بېخي ګراني سوه په دا د چې دا کار خو باید ملګرو ملتونه باید یې وکړي ژر تر ژره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.